Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیلځپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1540 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونی مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. لبل خو د کډوالۍ نړیوال سازمان تیرونه ویلی و چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې زر کورنۍ زیانمن شوې دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله درې تنه مړه او نه تنه نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 590 کیلو متر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربتوب کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمې شپوش پیته فیصده یعنی 2.8 کیلوگرام رو تزیاد کری که پا مجموع که دقیقه زخیره یو سلو چلورش پیته اشاریه و کیلوگرام رو ترسیده لیده. ده بمونو جوره ولو لپاره باید ده غنی شویو یورانیم و خالصوالای نیوی فیصده وید. ده ملگر ملتو ده ای داروی تهران لاهم ده 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړه بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه. خو د اروپای ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وای ډیری خلک د وچکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بار په څوک شارو ته ولاړ ورور، څوک پاکستان ته ولاړ ماجرس ول ورور، خاص په خاطر دغه چې دلته وچکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخاوني بل. طالبانو په هرات کې پر موټرز او موټر چلوونکو د ذکرې
د طالبان رااله تکانې را باندې وکړه.
د جرمنی حکومت د پناهغښتنې پالیسی لا سخت کړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له گاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته د ستنو شویو او همدارس کورنیو بې ځایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بلل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله ګڼې بې وزلي کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناکو لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وای تری وکال لږ موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابر ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوی دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راستن نصیبي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوځي چې دلته پر راډیو غاني کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسي ورکی یو شی نسته. یو لز 15000 افغاني ورکی هغه د وی میشت نه کیږي. نو دلته خلک اړ دي چې څه کار وکي او څه وکي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مجرم ریاست ورغلي، نیم ځکه راته توضیح کړي، نیم ځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له گاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بي ځای سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yow proje walida cha da tuluna da mlatarow da nistmanu karwandgaru da lasnawi la parada halta da dakhili bizay show aw stanu shush mir dir waladai shaksariyati biruz karadi مقدغه کسان چې زیاتره خزی دي د شاتو مچي او د ساتلو په برخه کې عملان روزو چې د روزنې ترڅنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچي او خپل نمړنی تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپل تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې لوګدي مودي بیکاری کړوي چې لاروانی فشارونو سره مخ مخوه، خو دغه پروژې د خراتلون کې هیله ورکړې ده. افغانان ډیر خوریکه خلک دي، موږ توای چې د عزتمن ژوند لپاره د کار کار لپاره چانس غواړي څو په خپل پخو ودرېږي او نورو ته اړ نوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لک افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لک نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2 لک 40 زره وو. خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نا رجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نه شي کوي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډلیز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر 16 خپور شوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
د کندهار د تخته پل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تخته پل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي چې ډېری په کرنه او مالداري بوختي وایي، اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن شوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسیدونکی محمد نعیم وایي، د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېری کورنۍ له دې عمله اړسیوي چې خپل سیمې پرېږدي، او هغه کسان چې پاتې دي هم په خبره خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ټول ورځ موږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کاختي د ډېر کمزوري دي. په ځز موږ اوبه چوې ختم سولې په سانو کې. اول خو اوبه وچوي، بیا څاڅه اوبه پیدا شي. د باز خلکو د اګسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مټوله بارس په څوک شارو ته ولاړ، وروره څوک وطنو ته ولاړ، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل ورور. خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده، په خو د از مش خلګ مالداري درلودل، هغه مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور وسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالی او د اوبو د کمښتون ته تاییدوي، او وایي چې تر 80% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نور سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پرېږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه درې کسان په څانو کې لسوي دي، ملسوي دي د اوبو د لاس. پر مې وو چې څنګه باندې لرو یو انچ وکی یا نه وکی. نو مسکینۍ ډېرې دي. پس دولت چې کومه کړم رسو سره وکی د اوبو کار دی ور وکی. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو. اوبه مې نسته. کاریزونه مې وچتي، باوړي کې مو اوبه نسته. بل اخن خواري نسته، ګرد به روزګار د غربت سره مخ خلند. موږ په دې کې چې موږ سره متسي او دغه کومک کیو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال اجي ملا ته محمد مختار د دې ستونزې په اړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
وچکدي خو به خډيره جوړه شوی ده، چیرې شوی ده، ډېر د مشکل ډېر وچه ده. ټول دغه کې کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده. نو دغه دوندري دمه موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دغه دمه کې د عبدالله پر سر باندې دی، دغه دم دی، او یو د کاخیلو باندې دا یو دغه وسې ابتداسو، یو د نبل باندې په دغه کې جوړ شوی دی. او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی، او یو د نوې ابتداسو د چې ډېر غټ باندې او ډېر خلکو ته به پایدې ورسېږي. ټول تخته پل به ان شاء الله خدا کول تخته پل به د وشکاری دغه څخه ډېر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي، او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په هرات کې د باروډونکو موټرو یو شمیر چلوونکو چې اعتراض یې کړی وو ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د باروډونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی وو. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروډونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د باروډونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروډونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروډونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروډونکو موټرو کرایا له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروډونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمر لایرین ولو پر د طالبان را لاله د خکوي د منځه وړي تکان را باندې وکاله انو په دا تکان کې د زخمي سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروډونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروډونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
تار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانو ته د منولو نو وخت د کوره ست متروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لایا اعلان کړل متروانانو وویل چې موږ خپل متران دي موږ په کرایه د بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د ټوپک په خوله نه سپو له هغه سره باید پوچ
نو دی په زور د لایت تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه بیرته سمستی نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نو موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښکته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغه ادعا او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروډونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروډونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د باروډونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروډونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیانونه اوختی دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو لڅمو دې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتیدنې او د خپل برخلیک د روشانه کېدو لپاره پرلت وهلې وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اوریده نو موړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په وامه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له اوو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغې چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل، یوې زما ورمیک نیولی وو او بلې لاسونه تړلي وو، دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتې درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون، روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي، شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانۍ په پنګه د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 1,500 پورې یو روزنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل واوري.
د ننګرهار ولایت د هډي فارم په شپاړس چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1,500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوي فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نه دیش زره چوزا به منګه تولیدو د ورځې بل دا چې زمنګه ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیات او کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبا للمی او غیر کرهنیز ځمکه په واک کې ورکړي او کوخخ کوي چې په شاوخوا کې نور ځمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم
دغه قرارداد موږ په دې منزور باندې کړی دی چې یو طرف ته مخبل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفا شي، دویم هیوادوالو ته مکار پیدا شي، او سرمایه گزارو ته مو د سرمایه گزارۍ دلته زمينه سازي وشي. په همدې منزور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل المدت قرارداد کړی دی، شپږ جریب ځمکه دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادي خبره او د خوشحالۍ خبره موږ د پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کیو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپل پانګې راانتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته راانتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته بدمن خلق ته کار زمينه برابر شي او بل طرف ته دوی د سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندیدو او نور ستونزو په وجه زیات مړه کیږي او دوی ته ډېرې وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناه غوښتنې پالیسۍ د لا سختېدو له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پوري د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ سوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیره اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړی و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نه و منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تب د اصل کې ده چې ټاکل سوې بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تپانچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانين هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختېږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوا ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانع کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیری سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول. د اسد په تیز مرګ کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی وو چې مونږ به تاسو ته مؤسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړ او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستان شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې هېڅ پرمختګ هېڅ کار نه دی ورته شوی، او ډېرې مځکې برانونو د خوب اوبه وړې دي.